السلام علیکم، زه فریده هورسیفی ام او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. پرونه خبرونه کې هڅه کوو چې په جلال آباد کې د بیګانی سخت باران او سیلاب په اړه تاسو ته ورستي معلومات درکو، چې له عملی ډیر کورونه په مخ شوي، یو لوی پل نړیدلې دی او ډیرې لارې بندې کړې دي. په چمن کې په لسګونو هغه لارې د اوبو لارې د اور په لمبو کې وسپزیدلې چې په افغانستان کې د ناټوز واکونو ته اکمالات رسول. د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه او ژوند په شیبو کې هم د خبرونه په دوهم نیمایي کې اوریدل شي. خو تر هر څه د مخه خبرونه، لمړی د افغانستان خبرونه.
په ننګرهار کې له تیرې شپې راهیسې سخت سیلابونو د خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د اطلاعاتو د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون د انتخاباتو پر روان بهیر کې د بهرنیو د لاسوهنو د بندولو غوښتنه کړې. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې ټاکل شوی د ایران پارلمان نن هم د ولسمشر محمود احمدی نژاد په پیشنهادي کابینې بحث ته دوام ورکړي. پورا خبرونه واوري. د تیر شپې سخت بارانونو او طوفان وروسته په ننګرهار کې سخت سیلابونه راوتلي دي. د ازادي رادیو د خبريال د خبر لمخې د سیلابونه چې د چپرهار د ولسوالۍ لغرونو راوتلي د جلال آباد تورخمپلاره د سرات چیپل په ګډون یې د شاوخوا سیمو په سلګونو کورونه ویجاړ کړي دي. او ویل کېږي چې د ننګرهار تورخم جلال آباد لوی لاره هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د ننګرهار چارواکي وایي تر اوسه دوی ته د سیلابونو له امله د وخت مرګوبله دقیق شمیره نه ده معلومه. خو د ننګرهار د عامې روغتیا یو مسؤل وایي چې تر اوسه دوی ته د دوو کسانو مړی او و ټپیان رسیدلی دي. خبر زیاتوي چې سیمې ته امنیتي ځواکونه د سری میاشتې خاروالۍ او د عامې روغتیا د وزارت ټیمونه استول شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو په بهیر کې د بهرانیو د لاسوهنې د بندیدو غوښتنه وکړه. دغه کمیسیون وایي نور محمد نور د ازادي رادیو ته وویل چې انتخابات یو بشپړ افغاني بهیر دی او دوی هیڅ یو بهرني ته د اجازه نه ورکوي چې په حقیقت لاسوهنه وکړي او یا هم د هغو په اړه غیر مسؤلانه څرګندونه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غوښتنه په داسې حال کې کړي چې په لویدي زور رسنیو کې د افغانستان په انتخاباتو کې د غلیو په اړه انتقادونو زور اخیستی دی او د هم اوریدل کیږي چې د لویدیز ازینې مشران د انتخاباتو د دوهم پړاو غوښتنه کوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا ډول څرګندونې په دغه بهیر کومه ځانګړې اغیز نه لري. په افغانستان کې برتانیوي ځواکونه وایي چې پرون یې په دې هیواد کې خپل یو هلیکوپټر وروسته لدې چې د کیناسلو په وخت کې زیانمنه شوه په لوی لاس یو مخ ویجاړ کړه. دا په یو میاشت کې دوهمه ورته پیښه ده چې برتانیوي هلیکوپټر پکې لمنځزي. او دا په داسې حال کې ده چې ورمورس له صدر اعظم ګوردن براون څخه د برتانیوي پوځیانو یو لوی غوښتنه د اضافي هلیکوپټرو او زغروالو وسایلو په باب وه. د برتانیا د دفاع وزارت پرون چما په لندن کې ویل چې د افغانستان د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ ته نږدې د دوی یو شینکوک هلیکوپټر چې سلور عمله او 15 تنه عسكر پکې سپارول د کیناسلو په وخت ژوبل شو. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت او د کاناډا د تمدن موزیم ترمنس د نندارتون د جوړولو تړون لاسلیک شو. د بختر دولتي اژانس خبر لمخې د دې تړون د لاسلیک کولو هدف د افغانستان د ملي موزیم د ساتل شویو آثارو د یوې برخې ننداره کول دي. د یادونه ورده چې د آثار له دوه کلونو راپدې خو د فرانسې، ایټالیا، هالند او د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوې دي. ویل کېږي چې د دې آثارو نندارې له یوې خوا نړیوالو ته د افغانستان لرغونی فرهنګ او تاریخ معرفي کړی او لبل لوري هیواته په سلګونو زره آیت تر لاسه شوې دي. وسم د اثر وبیا د امیجان خوسی د صرافی شرکت د خبر مخینن په کابل کې افغاني نزینو بهراني او اسعار سره په دی بای بدلی کی. یو امریکایي ډالر نه تل وخت افغاني 50 پوله، یو روپۍ یورو او یو افغاني 1.5 پوله، یو سترلنګ پوند 80 افغاني، یو سعودي ریال 10 افغاني 10 پوله، زر ایرانی تومانه نه تل وخت افغاني، یو پاکستاني کلداري 600 افغاني. دا تر دې د مد افغانستان کورنی خبرونه او سم په مکرې د سیمه او نړۍ خبرونه ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
تیر ورځ نو وخت افغانستان پولیسو نږدې د پاکستان په جنوبی ښار چمن کې یو بم وچاو د چلا عملی په لزګونو غلارې د اور په لمبو کې وسوځید چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو ته اکمالات رسول. سیمهیزو پولیسو ویلي چې بم تری ویلارې لاندې چې د ناتو ځواکونو ته تیل انتقالول ځای په ځای شوی او د همدې لارې له اور اخیستو سره په تیزی اور نورو په لزګونو لارې ته ورسید. تر اوسه په چمن کې د پیښې مسؤلیت ادا چانه کړې. پاکستانی هلیکپټر پرون په سوات کې د مخالف وسله والو پر پناه ځایونو باندې حمله وکړه او دیرش تنه پکې ووژل. پوځ په خپلې کړې اعلامیې کې ویلي دا عملیات چې د شنبې په ورځ پیل شوي پرون پیاده ځواکونو هم پکې برخه واخیسته. یو عسکر په یادو شویو عملیاتو کې وژل شوی. بلخوا په سوات کې ځان وژونکي حملې په ترڅ کې چې د پولیسو پر یوه مرکز وشو پرون 14 پولیسو ووژل شول. پاکستان د 13 اپریل په میاشت کې په سوات او شاوخوا سیمو کې د وسله والو طالبانو د په شاتمولو لپاره حملې پیل کړې دي. ټاکل شوی ده چې د ایران پارلمان نن هم د ولسمشر محمود احمد نژاد پر پیشنهادي کابینې بحث ته دوام ورکړي. دواړو محافظه کارانو او اصلاح غوښتونکو وکیلانو پر ډیرو پیشنهادي وزیرانو انتخاب کړی چې دوی لازمې وړتیاوې نه لري. لوی محافظه کار وکیل علي مطهري د کورنیو تیلو او انرژي د وزارتونو لپاره د نومول شویو کسانو لرې کولو ته اشاره کړې او ویلي دي دا ځکه چې دوی باید د خپلې دندې د ترسره کولو لپاره کافي مهارتونه ولري. په پیشنهاد شوي کابینې کې 21 تنه دي. په دې ډله کې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د لومړي ځل لپاره درې ښځینه وزیرانې د تعلیم، روغتیا او ټولنیزو مرستو چارو ته نومول شوي دي. د ایران ستر مشر آیت الله خامنه‌ای دولتي تلویزیون ته پرون وویل ایران به هر هغه څوک په قانوني توګه تعقیب کړي چې جنایت ترسره کړی وي او تر انتخاباتو وروسته د ناآرامیو په ترڅ کې خلکو ته زیان رسولی وي. د خامنه‌ای په حواله چې په تهران کې یو شمېر فرنګیانو ته خبرې کولې، راغلي ټول هغه کسان چې تر رایه ورکولو وروسته په ناآرامیو کې زیان پېښ کړی وي باید پوه شي چې سیستم له دوی سره د جوړجاړۍ نیت نه لري. د جون په میاشت کې د جمهوری ریاست تر انتخاباتو وروسته چې احمد نژاد پکې بریالی شو، لوی مظاهرې وشو چې لږ تر لږه دیرش تنه پکې ووژل شول. شاوخوا 4000 تنه ټپیان شول او د لویو اصلاح غوښتونکو او خبریالانو په ګډون 140 تنه د حکومت لخوا ونیول شول او محکمې کې ورباندې تورونه ولګېدل. د جاپان راتلونکي مشر یوکیو هاتویاما چې تازه تاریخي انتخابات ګټلي، د نوي حکومت په جوړولو کې چې د اقتصادي ودې لپاره ستونزې اوارې کړي له لوی چیلنج سره مخامخ دی. په پرونیو انتخاباتو کې د جاپان ډیموکرات ګوند ستر بریالیتوب وګاټه او د لیبرال ډیموکرات ګوند تقریبا څه باندې 50 کلنې واکمنۍ ته یې د پای ټکی کېښود. د جرمني په درې ایالتونو کې د پرونیو ترسره شویو انتخاباتو نتایج ښیي چې د دې هېواد صدر زمین انګلا مرکل محافظه کار ګوند په دوو ایالتونو کې اکثریت له لاسه ورکړی، خو په یوه کې خپل نفوذ ساتلی دی. په دغو درې وړو ایالتونو کې د فرانک والټر شټاینمر په مشرۍ د کین الخی سوسیال ډیموکرات ګوند چې د سپتمبر په 28 په عمومي انتخاباتو کې د مرکل اصلي رقیب ګڼل کېږي، پر خپل رقیب لږ څه مخکې شوی یا یې ورته بایللی دی. د ARD او زیت دی اف تلویزیونونو لخوا خپرې کړې احصایې ښیي چې د مرکل ګوند په تورینګن او سارلاند دواړو کې اکثریت له لاسه ورکړی، خو په ساکسونی کې بریالی شوی دی. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د دې ایالت دیوالي آرنولد شوارزنیګر په وینا لګیدلی اور له کنټروله وتلی دی. د کالیفورنیا د ایالت په جنوبي او د لاس انجلس په شمالي برخو کې پر ځنګلونو کې د لګیدلي اور لمن چې د ګرمۍ او وچې هوا له امله هر خوا خپریږي، په زرګونو کورونه له ګواښ سره مخامخ کړي دي. په زرګونو کسان له خپلو کورونو تښتېدلي دي. تر اوسه پورې د اور د مړه کېدو په مهال د اطفایې دوه کارکوونکي وژل شوي دي. د ایتالیا سرحدي ځواکونو پرون 15 غیر قانوني مهاجر چې په یوې کښتۍ کې د سیسلي ټاپو تر ساحله پورې رسیدلي وو بیرته لیبیا ته واستول. د انسا خبري اژانس د خبر له مخې دغه مهاجر چې ګمان کېږي سومالیانو، ایټالوي سرحدي ساتونکو یې کښتۍ د سیسلي د ټاپو په 40 کیلومتري کې ونیوله. دغه مهاجر د هغې موافقې له مخې بیرته سول کېږي چې د روان کال په سر کې د ترابلس او روم ترمنځ لاسلیک شوی ده. د دې موافقې په اساس لیبیا منلې چې هغه مهاجر بیرته اخلي چې غواړي له سواحلونه ایټالیا ته په غیر قانوني ډول لاړ شي. او د کولمبیا ولسمشر الوارو یوریبی د خنزیر انفلونزا نیولی دی. راپورونه وایي چې د 50 کلن یوریبی ناروغۍ جدي نه ده تشخیص شوې او روغتیایي حالت یې د قناعت وړ دی. نوموړی د جمهوری ریاست په معنی کې تر معالجې لاندې دی. یوریبی د تیرې جمعې په ورځ هغه مهال د ناروغۍ احساس وکړ چې د ارجنټین په باریلوچ کې د جنوبي امریکا په سرمشریزه کې ګډون درلود. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات وروستي مهم خبرونه.
وخت 10:09 دی. تاسو ازادي راډیو اورئ. پرونه خبرونه کې اوري چې په جلال آباد کې بیګانی سخت باران او سیلاب ډیر کورونه په مخه کړی دي. یو لوی پل نړول دی او ډیرې لارې بندې کړي دي. د ناروغانو او زیانمنو شوو کسانو د حال په اړه په جلال آباد کې د ډاکټرانو له خولې معلومات اوري. د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو شکایتونه مخ په ډیریدو دي. په چمن کې په لسکونه هغه لارې د اور په لمبو کې وسوځیدلې چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ته اکمالات رسول. د ځوانانو پروګرام څنګه څنګه یو ژوند پشي بوکي اونس پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې مهیروي. لکه څنګه چې مو د مخاو ورېدل په جلال آباد کې بیګانی سخت باران او سیلاب ډیر کورونه نړولې دي، خلکو ته هم زیان رسیدلې دي، لارې بندې شوې دي او د جلال آباد تورخم لاره اوس لا هم بنده ده. دا اوس په ټلیفون کې ډاکټر باز محمد شیرزاد چې د عامه روغتیا د ننګرهار د عامه روغتیا مرستیال دی او ډاکټر محمد علم اسحق زه چې د ننګرهار د ولایت مرستیال دی، دواړه په ټلیفون کې را سره دي. ډاکټر صاحب شیرزاد، که تاسو لومړی راته ووایئ چې تاسو ته څومره کسان چې د دغه سیلاب له امله زیانمن شوي دي در رسول شوي روغتون ته؟
زمون روغتون ته تر اوسه پورې و ناروغان او درې مړي را رسول شوي دي چې د ناروغانو درملنه په اساسي ډول شوي، او زمونږ ټیمونه اوس هم په ساحه کې موجود دي تر څو چې د هغه کسانو پورې که احیانا څوک در دیوالونو لاندې پاتې او یا څوک ورک شوي د هغوی سره خپلې مرستې وکړي. د ناروغانو وضعیت بالکل ښه دی.
ډاکټر صاحب علم، تاسو لکه څنګه چې پوهیږئ، ډاکټر صاحب شیرزاد هم ورته اشاره وکړه چې ممکنه د ډیر کسان د اوس داسې حالت کې چې هغوی مثلا دیوال لاندې شوي دي یا راایستلې مشکل دي، تاسو د یو ډاکټر په توګه په هماغه سیمه کې خلکو ته څه وینا لرئ چې کومې مرستې خلک کولی شي تر څو چې تاسو ته ناروغان روغتون ته رسوي؟
بلې،
تاسو اورئ زما آواز ډاکټر صاحب؟
بله، مهرباني وکړئ، سخته یې مخه، مهرباني.
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، ما تاسو نه دا پوښتنه کوله چې ډاکټر صاحب شیرزاد د مخه خبرې وکړلې چې ډیر شمیر کسان چې البته د سیلاونو له امله زیانمن شوي دي دوی ته روغتون ته رسول شوي دي. تاسو چې اوس د سیلاو په سیمه کې یې، تاسو د خپل سترګو لیدلې حال راته ووایئ.
زه تاسو ته د سهار د څلورو بجو نه چې دغه سیلاب راغلی د ننګرهار د ولایت ټول هغه زیرت ادارې په ساحه کې دي، همدارنګه امنیتي ارګانونه زموږ د صحت عامې زموږ د ښاروالۍ ټیمونه منظم په ساحه کې بوخت دي. او تاسو مخکې ډاکټر صاحب هغه د مړو او د زخمیانو په ارتباط وویل، موږ اضطراري غونډه راغوښتې ده چې په هغې کې د مختلفو زیرتو ادارو مشران په دې کې اشتراک کوي، او دغه اوس موږ په دې باندې تصمیم نیسو چې باید سبیرانی مرستی من دوی سره کوله شو. انشاءالله من با دوی سره پر وقت و طوامه کوره بخفل آقا مرستی جاری ساتو تو همچنان آقا کسی ده پا کورونو که بند پاتی دی یا پا ساها که بند پاتی دی داغی ده پارا من خاف کسان توزیف کری دی تو سوچی ده تلافات و کچه کمشی.
نو تر اوسه تاسو یوازې په دې باندې غونډه کړې ده، یعنی خاص کسان هم هلته لیږلي نه دي؟ لا تر اوسه ساحې ته رسیدلي نه دي چې
خلک؟ بله ټول، یعنی یو بل موضوع در کوم دا چې پل دی سراچې علی خان په نامه باندې چې دا د ننګرهار او د تورخم لاره سره نښلوي، دا پل هم بالکل ویجاړ شوی دی او موږ په دغه ساحه کې نچور کارونو ته وظیفه ورکړې چې د موټرونو او د مسافرینو په انتقال کې دې خوا نه تورخم ته او د تورخم نه دې خوا په دغه ساحه کې بوخت دي، او یو تعداد زموږ د امنیتي ارګانونو مسؤلین په ښار په بېلابېلو څنډو کې چې دا سیلاب روان دی په دغه ساحو کې د خلکو د نجات دپاره او دوی سره د بیړني مرستې په غرض باندې بس خپل وظیفه انجاموي. اوس موږ نور تدابیرو باندې غږیږو چې موږ په راتلونکو کې څه کولی شو چې دوی سره د غذایي موادو همرانګه خوراکي موادو او د کور جامې او څه ضروري مواد چې دوی ته لازم دي موږ دې ته تهیه کړو.
ډاکټر صاحب شیرزاد، که تاسو فقط په لنډه راته ووایئ چې دغه سې بیړنیو حالاتو کې خلک ډېره راډیو اوري، او تاسو د یو ډاکټر په توګه هغه کسان چې په سیمه کې دي زیانمن شوي دي، د یو ډاکټر په توګه که یو لنډ پیغام خپل ورته ووایئ چې څه ډول کولی شي نورو سره مرسته وکړي؟
زمونږ پیغام خپلو ټولو هغه هیوادوالو ته چې خصوصا زمونږ ډېر په دې ته ډېره زیات متوجه وو چې امکان لري چې کومې عامله ښځې په ساحه کې موجود اوسي، کوچنیان په ساحه کې موجود اوسي، چې هغو په دې وخت په داسې حالاتو کې هر یو خپل ځان ته متوجه او دې ترېنه پاتې کېږي. نو تقریبا د سیلاب د شروع نه مونږ حتی زمونږ د پرسونل چې کوم مونږ سره په نجات مرحله کې دوه هغه پشنامې هم په ساحه کې منتظر د خلکو سره په همکارۍ کې چې دی، ځینو پشنامې هم تر اوسه نه دی کړی او د ساحې ته ځان رسولی دی. څلور ټیمه د عامې روغتیا ریاست و د شروالې ټیم د ملي اردو د پولیسو د غټول په ساحه کې موجود و. هغه څه د سر خطر چې کوم یو موجود و خلک هم د ساحې نه په خپلو موټرو کې دا د ساحې نه راویستل او د کور په سر یو نفر د خپلو خطر باندې پات شو. امنیتي ارګانونه هم ورسره و. خو بیا هم زمون خلکو ته دا پیغام دی که احیانا دوی په کور کې مریض ولري په ټولو ساحو کې تاسو وګورئ موږ امبولانسونه ودرولي دي ټیمونه هم توظیف کړي دي دوی زموږ د ټیمونو سره په تماس کې شي انشاءالله ټولې مرستې به ورسره کېږي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب شیرزاد او ډاکټر صاحب محمد اسحق محمد علم اسحق له ننګرهار څخه. د ننګرهار د سیلاب په اړه مو واورېدل. په دې اړه د ورځې په اوږدو کې وروستي معلومات اورېدلی شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو شکایتونه پرون تقریبا او سو ته ورسیدل. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاندی ویل تر اوسه پورې د درغلیو او د انتخاباتو په محل د ډراچونې په باب 2019 شکایتونه ورسیدلی دي چې کمیسیون په اړه څېړنه کوي. هغه زیاته کړه چې د جدي شکایتونو شمیر چې د انتخاباتو پر نتیجو هم اغیز لرلی شي ممکن لدی هم پورته لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا 15% اعلان شو رایو څخه څرګندېږي چې حامد کرزي 4.2 رای ګټلی دي او تر ټولو مخکې دی او ورپسې د هغه د بهرنیو چارو پخانی وزیر ډاکټر عبدالله رازی چې 1.4 رای ترلاسه کړی دي. د انتخاباتو وروستۍ نتیجې تر هغه نه اعلانېږي چې د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو کمیسیون د درغلیو او سرغړونو په اړه د دغو پراخو تورونو سپیناوی نوي کړي. اجمل اند په لویدیزو خبری رسنیو کې په دغه باب د مطالبو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د شو شکایتونو شمیر وسته تیرې ونې په مقایسه درې چنده زیات شوی. په دې انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د شو شکایتونو د شمیر زیاتېدو د اندېښنې پیدا کړې چې آیا بایلونکي کاندیدان به د افغانستان په تاریخ کې د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د دویمو مستقیمو انتخاباتو نتیجې ومني او کنه، او آیا دا انتخابات به د عامو افغانانو لپاره د باور وړ وي. تر اوسه پورې د 15% رایو لومړنۍ نتیجې اعلان شوې چې ولسمشر کرزی 6.5% ګټلی او د ښاغلي کرزی مهم سیال عبدالله بیا 1.5% رایې ترلاسه کړې دي. د ولسمشر کرزی انتخاباتي ټیم ویلي دوی فکر نه کوي چې دویم ځلي انتخاباتو ته به اړتیا پېښه شي، ځکه دوی اټکل کوي چې ولسمشر کرزی به په 100 کې له 500 زیاتې رایې خپلې کړي. خو د کرزی مهم سیالان لکه عبدالله د کرزی انتخاباتي ډله په انتخاباتو کې په درغلیو تورنوي او خبرداری ورکړي څو چې د دې درغلیو په اړه شفافې څېړنې نه وي شوې د انتخاباتو نتیجې به ونه مني. د درغلیو پیداو کې په خپل سر د یو یا څو کاندیدانو په ګټه د صندوقونو ډکول، په ځینو سیمو کې د ښځو پر ځای د سړیو لخوا رای ورکول، او په ځینو ځایونو کې د ماشومانو یا کموم رضوانانو لخوا د رای ورکول شامل دي. همدارنګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو شمیر سیمه ییز کارکوونکي هم په دې تورن شوي چې د ځینو ځانګړو کاندیدانو په ګټه یې کار کړی. تېره اونۍ عبدالله 2 ځلې په خبري غونډو کې څرګند شو چې پکې ولسمشر کرزی او د هغه انتخاباتي ټیم په درغلیو تورن کړ، خو د ولسمشر حامد کرزی ټیم بیا پر عبدالله او د هغه پر ملاتړو د درغلیو تور لګوي. دوی هم وایي چې په دې اړه یې خپل شکایتونه د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته سپارلي دي. په داسې حال کې چې د رمضان بشر دوست او اشرف غني په شان نور مخکښ کاندیدان بیا کرزی او عبدالله دواړه په درغلیو تورنوي. د هغو 1.5 کاندیدانو ائتلاف چې 6 تنه یې تر انتخاباتو د مخه د نورو په ګټه تیر شوي په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې له درغلیو ډک انتخابات به په افغانستان کې ناکراري او تاوتریخوالی زیات کړي. د لومړنیو نتایجو داسې معلومیږي چې تر 15 میلیونو زیاتو کسانو په انتخاباتو کې برخه اخیستې. څېړونکي وایي د شکایتونو زیاتېدل به نه یوازې دا چې د انتخاباتو اعتبار ته زیان ورسوي، بلکې د هغه حکومت مشروعیت هم تر پوښتنې لاندې راولي چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې په راتلونکي کې جوړی کی.
د افغانستان د وروستیو انتخاباتو په اړه مو د پراخو درغلیو د شکایتونو په اړه واوریدل چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاندی ویلي دي چې ممکنه ده دغه د شکایتونو ډیریدل د انتخاباتو په وروستیو نتیجو اغیز ولرل شي. دا اوس سیاسي کارپو ډاکټر ودیر سافیر سره په ټلیفون کې دی. غواړم دغه نه د پښتم صفه سی په خراغلې ازادي رادیو پروګرام ته کې درته وایي چې ستاسو په نظر دغه اغیز چې ویل کیږي چې کډغه شکایتونه ډیر شین او د انتخاباتو په نتیجو به اغیز ولري، تاسو د یو سیاسي کارپو په توګه باندې دغه اغیز سره ډول تفسیر کوي چې آیا د دې نه مطلب د انتخاباتو بیا تر سره کیدل دي او یا کوم بل مسله؟
تشکر ساسی د سوال نه. خو دغه تقلبونه او تخطیګان چې په انتخاباتو په جریان کې تاسو اعلان کړل اوس خبرونو کې وویل او موږ دلته هم ولیدل او اورو، نو دا ضرور نه ده چې حتما باید انتخابات په دې اساس باندې دوهم دور ته لاړ شي. ممکن انتخاباتو ته ضرر ورسوي، مشروعیت به نه لري، لغوه به اعلان شي، آینده حکومت ته خودسي درغلی هم وغواړي چې پاتې شي هغه به مشروع پاتې نه وي. کېدای شي نورې لارې هم ملت د افغانستان ته شته چې هغه ضرور نه ده دوه میاشتې بعد بیا همدغه پروسه تکرار شي او انتخابات بی سر نتر سرشی، ولی چه حالت هم چوک بیا عدم تقلب نشی تزمین کولای، امنیت نشی تزمین کولای، سره نشی ولی چه سنوا انتخابات و دو میشه با صورتو نیسی. بهترین اداده چه ملت در افغانستان در رجوع شی او شاید یاولو یا جرگه را و گوتل شی یا کنفرانس بزریه بنده نریوال طولنه مداخله وکي او آینده نظام او سرنوشت ملت عملا خپل د افغانانو په لاس کې ورکی چې تعیین کړي.
لکه څنګه چې پراپورونو کې ویل کیږي د فرانسې په بلنه غونډه را بلل شوې ده چې د چهارشنبه په ورځ به هلته د افغانستان استازي ام وی او مختلف هیوادونو استازي راټولېږي او د افغانستان د انتخاباتو په اړه باندې خبرې کوي. تاسو د دغه غونډې موثریت څومره ګورئ د افغانستان د روانې لانجې په ارتباط، انتخاباتو په ارتباط؟ بله
تشکر دې سوال نم. فکر کوم فرانسه کې مجلس او غونډه او کانفرنس نشي کولای د افغانستان آینده سرنوشت وټاکي. فرانسه کې به دا کانفرنس دومره وکړي چې دا درغلي او تقلبونو باندې په صحت کې دي چې وجود لري، نو دا انتخابات باید لغوه شي او آینده لپاره سوله ییز لارې نه لارې باید افغانان انتخاب کړي چې خپل سرنوشت وټاکي. هر کانفرنس خارج د افغانستان نه د افغانستان سرنوشت نور نشي ټاکلی او د افغانستان خلک نه مني، او باید همدلته په افغانستان کې یو میکانیزم جوړ شي، خلک پکې اشتراک وکړي او خپل آینده نظام خپله باید دې باندې فیصله وکړي.
ډیر زیاته مننه سیاسي کارپو ډاکټر ودیر صافی و چې په افغانستان کې د انتخاباتو په ارتباط دروستي او درغلیو او مشکلاتو په اړه خپل نظر ازادي رادیو سره شریک کړ.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان پولیسو نږدې پرون یو بم د پاکستان په جنوبی ښار چمن کې وچاودید او پلسګونو هغه لارې د اور په لمبو کې وسوځولې چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ته اکمالات رسول. سیمه ایزو پولیسو ویلي چې بم تر یوې لارې لاندې چې د ناټو ځواکونو ته تیل انتقالول زی په زی شوی وو. د همدې لارې له اور اخیستو سره په تیزی اور نورو پلسګونو لاریو ته ورسېدو. تر اوسه په چمن کې د دې پیښې د مسؤلیت ادعا چا نه ده کړې. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډې پولې ته چیرمه د پاکستان په سرحدي ښار چمن کې بیګاش په د سلګونو لاریو په قطار کې چې په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته په وړونکو لوجستیک سامان او تیلو بارول د تیلو پر یو ټانکر باندې د ریموټ کنټرول بم په وسیله حمله وسوه چې په چاو دې دوه سره د ولاړو سلګونو لاریو په منځ کې د تیلو یو ټانکر اور واخیست او له امله یې تر شلو زیاتې کنټینر لارۍ او د تیلو ټانکرونه وسوځېدل. د چمن سیمې د پولیسو مشر سردار حسن خان د شپې ناوخته چې ناټو ته پر سامان وړونکو لاریو بل اور لا نو مړ سوې ازادي رادیو ته وویل
یو ګاډی کې بلاست وشو. لا بلاست باد چې دی راځي دا اور ولګید، دا اور ولګید یې ځان پتا چې ودا کم اس کم 15-20 ګاډی تباس وي دا د نیټو د تیل او د اور لګیدل دي کنه د پټرول او د ډیزل غږ دا خو د خدای ګاډی نه ولید نو دا خو بیا نه معلوم چې به یو چانه دی تلې خو دا د دوی زاده بارډر مسله ده. ټول خوش کوټی دا خو تر اخلې د راغ خپل کوشش کوو خپل سکورټی پر رکو ولې نو مګر دا چې حالې ریږه به تر دی دا ګاډین بس فوراً لاړ شي دننه شي.
د پولې دې غاړې ته په چمن کې تر 500 زیاتې لارۍ د پولې د تړل کېدو له امله ولاړې وې. د دغو لاریو موټروانان وایي لومړی پر لاریو ډزې وسوې او بیا له یوه ناڅرګنده ځایه پر یوه تیل ټانکر باندې توغندی ولګېد چې له امله د تیلو په ټانکر کې اور ولګېد. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د پولې هغې غاړې ته په سپین بولدک ولسوالۍ کې افغان موټروانانو د پاکستاني سرحدي ملیشاو په خلاف د پاکستان او افغانستان ترمنځ ګډه پوله له تیرو دوو ورځو راهیسې د احتجاج په توګه تړلې ده. افغان موټروانان تور لګوي چې پاکستانی ملیشا تل د دوی په میوه بار لاری د تالاشی په نیت خالی کوي او بیرته یې په دوی ډکوي چې وایي له امله یې د دوی په لاریو کې رابار کړې میوه ورستیږي او تاوان ورته کوي. د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې افغان موټروانانو په وار وار د پاکستان له سرحدي امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې وه چې دا ستونزه دې حل کړي چې له افغانستان او پاکستان ته راانتقالېدونکې میوه له ورستېدو او خرابېدو وژغورل شي. خو وایي د هغوی د منفي عکس العمل په نتیجه کې دوی د احتجاج په توګه پوله وتړله. د پولې د تړل کېدو له امله دواړو غاړو ته په زرګونو لویې او وړې لارۍ ولاړې دي او یوې بلې غاړې ته د اوښتو اجازه ورته نه ورکول کېږي. د ځایي خلکو په وینا د یک شنبې په ورځ د پولې پر سر پیاده خلکو ته هم د اوښتو اجازه نه ورکول کېده چې له امله یې خلک له سختو ستونزو سره مخامخ وو. د پاکستاني سرحدي ملیشاو یو ویاند مرتضی بیګ وایي د دوی لخوا د هیچا د اوښتو مخه نه ده نیول شوې. پولیس وایي تېره ورځ مازدیګر یې د همدغو لاریو په منځ کې یو ځای پر ځای شوی بم هم خونسا کړ. پولیس زیاتوي چې د پېښې تر شا په لاس لرونکو کسانو پسې پلټنه پیل کړې ده خو په سمدستي توګه یې د پېښې په تړاو څوک نه دي نیولې او نه هم تر دا مهاله د دې پېښې په اړه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې ده. پولې ته څېرمه د پاکستان د ګمرکي چارو د دفتر یو مشر شاهد علي عباسي بیا د افغان موټروانانو شکایت پر ځای ګڼي او وایي چې ملیشا ځواکونه باید له افغانستانه راتلونکي د میوو لارۍ د پولې پر سر د دوستۍ پر دروازه باندې تلاشي نه کړي ځکه چې وایي د هغوی میوې خرابېږي او هغوی ته د لکونو روپیو تاوان رسېږي. پر پوله باندې تلاشي د ګمرک د ریاست کار دی خو د دوستۍ پر دروازه باندې ملیشا سرتیر موظف دی هغوی د افغانستان لارۍ تلاشي کوي. هسې هم د افغانستان لارۍ د ګمرک له ریاست سره خالي کېږي نو که دوی هلته تلاشي کړي موږ پرې هېڅ اعتراض نه لرو. د یادونې وړ ده چې د پولې د تړل کېدو له امله د پاکستان او افغانستان دواړو غاړو ته تجاران شکایت کوي چې تجارت یې سخت اغېزمن شوی دی. د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې دا ځل د دواړو غاړو حکومتي مامورینو او افغان موټروانانو ترمنځ خبرو اترو کومه نتیجه نه ده ورکړې او پوله لا هم پر خپل حال تړلې پاتې ده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې د پاکستان حکومت تورن کړی دی چې په غیر قانوني ډول یې د مځکې پر مخ د هدفونو د ویشتلو لپاره د امریکا ساخت د توغندیو په ټکنالوژۍ کې ځینی بدلونونه راوستي دي. دا د هند لپاره یو پوځي تهدید بلل کېدی شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یکشنبې د ورځې په ګڼه کې راپور د جمهور رئیس اوباما د ادارې او کانګرس د لوړ رتبه چارواکو په حواله راغلی چې دا مسله د جون په میاشت کې پرته له دې چې عام محضر ته خپره شي د ډیپلوماتیک اعتراض په ډول د یوسف رضا ګیلانی حکومت او نورو لوړ رتبه پاکستاني چارواکو ته یاده کړې وه. د دې مسلې تفصیل د فرشتي جلال زئی په راپور کې اوري.
رپورت زیاتوي چې د پاکستان لخوا د امریکا سخت مزایلو په تخنیک کې د ځینې تغیراتو او هند ته د ممکن پوځي تهدید مسله په داسې حال کې مطرح شوې ده چې د پاکستان د اتمي وسلو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنجالونو د زیاتېدو سبب شوی دی. د جمهور رئیس اوباما د ادارې یو لوړ رتبه چارواکي ورځپاڼې ته ویلي چې د پاکستانیانو د دې ډول فعالیتونو د سرعت د کمولو لپاره جدي هڅې روانې دي او زیاته کړې ده چې د پاکستان دا ډول هڅې په غلط لوري رهبري شوې دي. خو یو پاکستانی مقام ویلی چې دا ادعا غلط دي. د مقام ټایمز ته ویلی چې دا راکټ د پاکستان سخت دي. د شمالي کوریا سخت مزایلو کې ځینې ټکنالوژیکي تغیرات راوستي چې په مځکه اهداف په نقشه کوي او د هند په قلمرو کې د اهدافو د وشتلو توان لري. امریکایی چارواکی وایي چې پاکستان د شارپن په نوم د کښتیو ضد امریکایي راکټونو ټکنالوژۍ ته تغیر ورکړی دی. دا راکټ د امریکا د پخواني جمهور رئیس رونالد ریګن په حکومت کې پاکستان ته له ځانه د دفاع لپاره ورکړل شوی و. د ټایمز په حواله د پاکستان پر حکومت دا تورونه په داسې حال کې واردېږي چې د جمهور رئیس براک اوباما ادارې د راتلونکو 5 کلونو لپاره د څه د پاسه 1.5 میلیارد ډالر مرستې لایحه د تصویب لپاره کانګرس ته استولې ده. د امریکایي چارواکو د ادعاګانې د امریکا د استخباراتو د ادارې له هغو معلوماتو سرچینه اخلي چې د پاکستان لخوا د پټې راکټي ازموینې په اړه ترلاسه کړي دي. ټایمز لیکي پاکستانیانو د ازموینه پرته له دې چې اعلان سي د اپریل په 28 نیټه ترسره کړه او ظاهرا یې د دفاع لپاره نوې وسیله ترلاسه کړې. د پاکستان د اقدام پر وسلو د کنټرول تړون هم تر پښو لاندې کوي.
فرشته جلال زیوا ساعت 3:30 بجې کیدونکې دي د مخه تر دې چې یونیس پروګرامونه ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه ووري. نوري اس نوري سټډیو ته راغلی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په جلال آباد کې سخت سیلاب د خلکو په لسګونو کورونه وړي دي. د ژغورنې ډلو تر اوسه د 3 تنو مړي موندلي او 8 تنه ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. خلک د بیړنۍ او عاجلو مرستو غوښتنه کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو په بهیر کې د بهرنۍ لاسوهنې د بندېدو غوښتنه کوي. تیر ورځ نوښت افغانستان پولیس د نږدې د پاکستان په جنوبي ښار چمن کې یو بموچو د چله عمل په لسګونو هغه لاري د ور په لمبو کې وسوځیدل چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو ته اکمالات رسول. ټاکل شوی دی چې د ایران پارلمان نن هم د ولسمشر محمود احمد نژاد پر پیشنهادي کابینه بحث ته دوام ورکړي. د جاپان راتلونکي مشر یوکو هاتویاما چې نوي تاریخي انتخاباتي ګټلې د نوي حکومت په جوړولو کې چې اقتصادي ود لپاره باید موجود ستونزې هواري کړي له لوی چیلنج سره مخامخ دي. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د ایالتي والی ارنولد شوارزنګر په وینا لګیدلې اور له کنټرول وتلای دي.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای
کومه ستوره ما نه
یم صبر نه
ستوره مو مينې سوې
چې نور دا یو متا
دا مو نه
شاله جوړ
مازه
عزت من اوریدونکو ستړي مسې دروژه په میاشت کې د افغانانو په خوراکي کلچر کې ځینی تغیرات راځي. یو تغیر دا دی چې اچارو ته توجه ډیریږي. اچار څو ډول دي، څنګه جوړیږي، کوم ډول خلک ډیر خوښوي، ژوند په شیبو کې نننۍ خبرونه به په همدې مطلب پیل کړو. ورپسې به د داسې یو پخوانی کسب په اړه خبرې واورئ چې د مطبوع او کمپیوټرونو د زیاتېدو په وجه د ختمېدو له خطره سره مخ شوی دی. دا مطالب به زه ومان او لینا شریفي درته وړاندې کړو.
عزت منو اوریدونکو، په افغانستان کې په تیر بیا په خارونو کې معمولا خلک روژې ته د ځینو نورو خوږو او ترخو خوړو ترڅنګ ترشي هم جوړوي. ماښام چې د روژه ماتي دسترخوان وغوړیږي، روژتیان په وړو وړو تالیو یا کاسو کې په شنو سرو اچارو په خوند خوند مړۍ پوري کوي. د اچار جوړونکو په وینا خلک ځکه په روژه کې اچار ډیر خوري چې اچار کته هضموي، د خولې خوند پخ کیږي او د وجود مقاومت هم لوړ ساتي.
خو شرط یې دا دی چې سرکه او مساله برابره او تجربه کارو کسانو اچولی وي. په اچارو کې تر بلې هرې مسالې او سبزیو سرکه مهمه بلل کېږي. د کابل ښار د سپینګیری اچار جوړونکي عبدالفتاح ولی په وینا څوک دا نشي معلومولی چې سرکه لومړی ځل چا چیرته او څنګه جوړه وه، خو د خلکو تر منځ یوه کیسه مشهوره ده. وایي په پخوا زمانو کې یو مقتدره پاچا وو. یو سهار لخپلو درباریانو سره د خپلې ماڼۍ مخې چمن کې ناست وو. ناڅاپه یې په هوا کې په یوه مار سترګې ولګېدې چې کړۍ کړۍ د یو مرغه په غړۍ کې تاو شوی دی. شولو هیک شو، خپلو ساتونکو ته یې امر وکړ چې مار داسې وولئ چې مرغه ژوبل نه شي. د پاچا زوی وار ړومبی کړ، په لیندۍ کې غشی کېښود او له واره سره یې مار بوڅ راواړوه. مرغه په هوا کې څانګونه ورپول او د خوښۍ نارې وکړې. کال شپې ووتې، کیسه د خلکو هیره شوه. یوه ورځ پاچا پر تخت ناست و. د ماڼۍ له خلاصې دربچې سره یې هغه مرغه ولید چې د تخت په لور را په هوا شو. د ته مخامخ پر میز کېناست، مخوکه یې بیرته کړه، څو دانې یې پر میز توی کړې او والوت. پاچا سملاسی وزیران را وبلل، د مرغه کیسه یې له هغو سره شریکه کړه. آخر سلا او آمنا پر دې وشوه چې دانې باید وکرلی شي. دانې وکرلې شوې، را وبوټېدې، تاکونه شول او د خوږو خوږو انګورو وخت کې راوړل. پاچا ته چې منی انګورو خوند ورکړ، فکر یې وکاوه چې که د انګورو دانې په یوه چاټۍ یا مټکه کې ونښتي ځي، برغولی پرې کیږدي او ګل یې کړي، نو ژمی به یې هم د خولې خوند ورسره برابر وي. همداسې وشول، انګور یې په یوه لویه مټکه کې ونښتېدل، برغولی شاوخوا ورسره ګل کړ. شپې ووتې، خو لکه څنګه چې پاچا اټکل کړی و هغسې ونه شول. خبره ژمی ته اوږده نه شوه. په مټکه یا چاټۍ کې د انګورو اوبه تر برغولي راووتې. پاچا خبر شو، وی ویل ممکن د انګورو اوبه په زهرو اوښتې وي، څوک دې څکه نه کوي. بیا یې له جیل څخه هغه زندانی راوغوښت چې په اعدام محکوم شوی و. امر یې وکړ چې د مټکې اوبه ور وڅښئ، که یې ووژه هسې هم په اعدام محکوم دی. د دار تر پړي به یې مرګ اسانه وي، خو که ژوندی پاتې شو بیا مې بخښلی. ساتونکو زندانی راوست، د چاټۍ اوبه یې پرې وڅښلې. وروسته یې ښه شېبه وڅاره، وی لیدل چې لاندې نه کړ. بیا نو هر چا په چاټۍ کې څمڅۍ ډوبې کړې او وڅښلې. د زندانی تر هر چا تالی برابرې وې، آزاد شو. چې په کابل کې اچار څنګه جوړیږي، کوم اچار ښه دي، و مان نیازی له ښاغلي ولی سره مرکه کړي. تاسو را بولم د دغې مرکې اوریدلو ته.
دا زمونږ د شپېته کال تجربه دی. دا ترشي چې دی، همغه یو ترشي دی. ځینې خلک ترشي وایي، ځینې خلک اچار وایي، خو اکثرا اچار مونږ کابلیانو هغه ته وایي چې د اچاري بانجان، اکثرا هغه ته اچار وایي. او آچار په هر شی چې ترش وي، که د گازر وي، که د کدو وي، که د تره وي، او که د نور سابه وي یا د زین میوگان وي، هغه تمون ویلای شو ترشی یا آچار. او دا ماده اساسی سرکه دی.
کورنۍ کولای سي چې سرکه هم په خپله جوړه کې آماده ای کی؟
سرکه خو ډیر آسان شی دی. که د انګور وي، که د ممیز وي، او چې د انګور غوري وي، او یا د توت وي، د هر شی چې خواجه وي، اغه اوبه را او باسیشی او پاغه خون که یا ظرف که واچولشی، او اغه سری بندشی صرف ته پندازی دیه و نهی قلم سوره وی چه دغه هوا بیرتراوزی چه اغه ظرف انفجار وکری.
استاد دا سرکه فرزن مگ دا انگور و سرکه جوڑه و دا غوری مراوخستلی او بوم دا دی ویستلی دا هم پی و ظرف که واچولی، دا باید دا چو روزو پا مخبندی یکی چه پا سرکه بده؟
دیر خاص اولده دا تقریبا پا توده موسم که نون از شل تر دو ویشت ورزی یا سلور هفته دا سرکه که گی. پا اغا سرکه که چه هر شه جوری تو اغا تمو آچار یا ترشی ویلی شو.
سرکه تا چه دا نور مواد تاسی و خودل لغن و روز تا پا چو رزو که دیمو آچار آماده کی؟
دا اغا پا دری دوله جوری جی یوی چه همده اوز چه ویشو پا سرکه که سرکه جوش ویده تا سیره هم وچه و مرچکه هم وچه و اغا چه ساله شی اغا ترشیده. بولی دوله داده چه نور فصلو تا کمون یو کلچه گر یا یو دوغ درې قاشق بوري واچو هغه ته خمر کوي هغه هم یو میاشي دوه مشته ورسته هغه دې خر ترشي راځي
د کابل اکثر خاریان چې د دین ورسته چې د امام راوزی بیا اچار خوري دا ولې دا کار کوي
دا خدا سره چې امام ډېرې تودې وي او اوبه هم تودې دوی د یو مقدار اوبه د بدن زایی کوي مجبوري وي چې انرژي بیا بیرته باید ځان ته پوره کړی وي
تاسو خو ډېر کلونه کې چې اچار جوړوي تاسو د لاس کوم ډول اچار خلک ډېر خوښوي
زمود الله سنه بلکه تور توشی فروشان و اغوی چه توشی جولوی سرم خلق دا ده آچار توشی خوشوی او دیر بازخواست کوی
دی بخاطر بانی چه زمود ده آچار چه مجول کلیدی چه خراب نسی او پخپل وقت سره ورسی چه باید وکو چه
آقا باید سرکی قویوی او سرپوش دست اوی چه خواه کرکه باید محکم شی آقا وقت چه جوش وی که سرکی خفیف آن بی آقا باید پا مرتبانونه که واچه او او سم دستی آقا تا مرچکی هم واچه او آقا هوگی هم واچه او تو دانه مرچسی ها سیادانه او آقا سرور مسالی چه میخواه مرچسی ها یا لاچی واچه او آقا دیر خاندوار کیگی آقا وقت بیا داکتر شید ساله شی آقا نخرابیگی
پولی در روژه پمیست که خلق دیر در آچارون استفاده کهی
علت داده چه خلق دقیق چه روژه اونیسی اشتیای بنده شی وایی چه در ترشی پا واسطه دای دوده ای وخوری
پخار که اکثر داشت تو کانون دی چه در لوی و لارو پسر دی سرکونتا نزدی دی حالتا موتری تیری خلق دی دوغو سرون هم خلاصی او جینی داشت سرکی هم راجی چه در نور و ایوادونو نایی نو آقا هم سرای نیچه ویلا چه در سرکی مقدار کم در دیر در د خوراک پا وقت که جینی جانون لری نی لری ستاسو نظر پا دی عرد سده چه در دوغو نباید خلق استفاده بود کنم
ترشیگانه چه در خارج نه دل ترازی اوه هم دا فکر که چه باید چه تر دیر وقت دا چه که خرس نشید باید دا خراب نشید باید زمون خلق که دا ترشیگانی که یاخلی ده خلول و پا وقت که ده یوسی اوبه و باید واچول شید که اگر ترشی هم دست چه واخلی و بخوری اگر تا زیان تاوان رسوی میری که تخلی شوی او حقه کسانی چه ترشی پا خبال کور جوله بید اول حقوی باید مریض نوی ریزشوی نلری حقوی چه حقوی سرمکاری باید طول سرطون خوی دلتا در اشارات باید نوی او داتو شغان رختی ها چی مزرده ای خود سنگ او که پده مملکت که دست فابریکه نده چی بوتل جوله کی او پا پلاستیکی شایانو هم نلری
استاد او استاسو یه بوتل آچار پا چو خرطوه یه خواه آچار چی؟
زین دوکانداران ده چی خالص بانجانی خرسوی اقا گرانه ده یو کیلوی پایش پیتا و یا روپی خرسوی شلغم کرم زردک او نور شان اقا یو کیلوی در دیش نه تر سلویخ پوری ده خرسوی اقا یو مرتبان چیز خرسون پا سلویخ روپی
آچار صحت تا تاوان نلگی
ولی نلگی آچار صحت تاوان داری دست مواده چه که اقا دیر قوی وی سرکی قوی وی سنگ سلی چوی ده اقا میده تا تاوان رسوی
د اچارو ترڅنګ روژه ته چتنی هم جوړیږي د کابل اوسیدونکو میرمن زانه پراته وایي چې چتنی څنګه جوړیږي
زه دوه رقم چکنی جوړم یو رقم سی دی هغه ساده دی په سرکه نه اچو یو ګشنیز پکې اچو سیر اچو او بانجان رومي یو دانه اچو مرچ د سر ګرو تر ماشین بس بیا څو ورځې کدو بعد لږه مستې راخلو مستو سره ګرو خې لړو راخلو مړی په سره تیخرو او یو رقم دی چې هغه انګورو سرکه راخلو دا ګرو لږ ګشنیز مرچ او دوه تل چارمغز مېده او کله کله چارمغز هم کې اچو به ډېر خو او د سرکه والا سیدل دو سر بیا کوم وخت خروت خورل تیرخل او بو سر ګرو دو خطر سیدل سرکه تیزه د خوند کم د سرکه پیره
تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com
زتمن اوریدونکو کلم خای داسې کسان چې د لاس په کڅه غته د زیړو کیندل شوی ګوتمې وی لیدلی وی دا کسان زکه دا ګوتمې ګرځوي چې لاسلیک نهسته دوی د لاسلیک پر ځای مور لګوي د کابل خار سپینګری مور کیندونکې محمد حفیظ براته وایي چې مور کیندنه لا کله رئیس رواج شوی ده او دوی له څو کلونو رئیس مورونه جوړوي
د می دوکان ما زمیته پښه ما مورکان است
په دې دوکان کې موږ درې پښته مورکانان تیر شوی یو زما په خیال مورکندنه د سکیل رواج کې دلو سره رامنځته شوی ده هغه مال سه سکی کندن کاری کېدلې په کابل کې موږ دا 200 کال کېږي چې دا کار کوو
له خغلی حفیظ څخه به دا هم ورچې لمهرونو پرته نور کوم شین خلک کیندلو ته ورته راوړي
دا چلا داخلش نام ما میکنم
گوتنی کې پچیله کې نمونه لیکم د جنو پخانو په چټکانو دی غوی نمونه لیکم پلار به می په ډبرو باندې مورونه جوړول خو زه نشم کولای تاسو پوهیږئ یو وخت آکسخانی نه وې نو مور ډېر اعتبار درلود اوس هم کوم مورونه چې موږ جوړوو تر کمپیوټري مورونو ښه دي دا د لاس کار دی زه چې کوشش هم وکړم چې دوه داسې مورونه جوړ کړم چې سره ورته وي نه کېږي خامخا تغیر کوي خو کمپیوټري مورونه داسې نه دي موږ دوه ډوله مورونه جوړوو د ګوتمۍ مور او ټاپۍ مور واړه په شل افغانۍ او لوی لسلو تر 200 پورې جوړوو په میاشت کې 200-300 مورونه جوړوم د کابل په ښار کې اوس یوازې زه یم چې دکان لرم د پلیخشتي جومات د پله پورې غاړته هم دوه درې تنه مورونه جوړوي هغوی لوی مورونه نشي جوړولی مورونه مو معمولا د ژیړو یا برنجو وي
تاسو واورېدل چې د کابل په ښار کې مهر کیندونکي کم شوي دي و مان نیازی د کابل ښار له یو ځوان مهر کیندونکي سره مرکه کړي دلی د اورېدلو بلنه درکوم
زما نوم عبدالله ده زه دا مهرونه او دا شیان جوړو دا ما پدری پیشه ده منګه دا د ازرۍ مهرونه جوړو د دغه فروشګاګانو مهرونه جوړو د شرکتو مهرونه جوړو دا پم دغه اوسپنه باندې هم جوړو رابر باندې هم جوړو
اوسپنه څنګه جوړوي
خراب اوسپنه خپل نوښته کوو رابر والا هم خپل نوښته کوو
څنګه نوښته کوي
دا په اوسپنی قلم باندې جوړو
دا معمولا د کومې اوسپنه کار اخلي
د برنجونه
برنج په څو اخلي
برنج نو هغه سل دانه اخلو په 8000 او شپږ زره 15000 رقم دیگه
اوس خدا نور وسایل هم ډیر سوی دی دا سری وسایل دی خلک دوغون
وسایل نو هغه کو قیمته دی هغه څوک چې وروره پیسې دار دی قیمته ته ورزی څوک چې پیسې نه لري د موږ نه جوړه
دانه په څو خرڅه دی ازری والا
ازری والا دانه شل روپے
دا ازری والا ډیر خلک وړي
او ازری والا ډیر خلک وړي دانو ز څوک چې دولت کې کار کوي هغه خپل ازری پیټه پکې چې امزا نه لري د امزا په ځای هغه ټاپو
قدر من اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره وه مختدا ازادي رادیو د خبرونو په اړه په دوو پتو لیکونه راستولای سي په کابل کې زموږ پته ده ازادي رادیو پوسټ باکس 14 یوویا کابل افغانستان په خوست او کندوز کې مشميري دی یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله پیښور لیک راستوي هلته مشميره ده 104 اتیا یونیورسيټي ټاون پیښور تر بیا اجازه غواړو بسیاو پیزت اوس
تاندی څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفي
ګرانو ځوانانو سلامونه په دې تند څنګه خبرونه کې لمړی د ځوان سندرغړی او ستار غږونکي حسیب سپند خبرې او سندرې اورو بیا په کابل کې د سولې بڼ ته ځوچې نوې د ځوانانو د هنري اثارو د نندارتونونو د جوړولو او تفریح لپاره جوړ شوی او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د اونۍ سندره هم مه هیروي دا مطالب زلینا شریفي یو په بل پسې درته وړاندې کوم
قدر منو اوریدونکو د ځوان سندرغاړي او ستار غږونکي 19 کلن حسیب سپند سندره مو اوریده. حسیب سپند چې له ماشومتوبه یې ګوتې د موسیقي په آلاتو ګرځېدلی او سندرې بللی، راته وایي چې څنګه یې موسیقي پیل کړه او په ستار سربیره یې د موسیقۍ د کومو آلاتو غږول زده دي.
زه کله چې 19 کلن وم د پشاور په ښار کې مهاجر وم، زما لومړی د موسیقي آله تبله وه چې زده مې کړه. وروسته هغه نه ستار، کیبورډ وغیره د موسیقي آلات مې زده کړه. زما لومړی استاد زما پلار استاد مجید سپند و، ټول موسیقي هغه نه مې زده کړې. صرف په تبله کې زما درې نور استادان هم شته چې هغوی پاکستانیان دي. زه کولی شم چې تبله وغږوم، ستار، باب، هارمونیا، کیبورد او پیانو. نور تاشا چغه ایندین دول دی، پکاواج او زیربغلی دم میزده دی. زه خپل موسیقی هم ازدکره کوم، هم ازدکره ورکوم. زما استاد نعمت علی خان اوس پاکستان کی دی، اغوی نه تبله ازدکوم. استاد مجید سپن زما پلار، اغوی نه ستار، هارمونیا او دستی نور شایان ازدکوم. او ده اغوی شاگردان چه پا افغانستان کی دی، اغوی تا ده شاگردان سر از کمک کوم. ما یو کتاب هم لیکلی دی چې د تبلیغ خداموس پاکل دی، او هغه د DVD سره یو ځای ریلیز کیږي. د لومړی ورځ چې کله شاګرد کینی تبلیغ شاته، تبله څنګه غږول کیږي تشریح شوی دی. تیوریک په کتاب کې خودل شوی، عملی په DVD کې.
حسیب سپند تر اوسه د موسیقۍ یو آلبوم جوړ کړی چې د سندرو کمپوزونه او موسیقي خپله ورته برابره کړي. حسیب سپند وایي چې د کلاسیک موسیقۍ اساسات یې له خپل پلار زده کړي. غزل او لایت سبک یې ډیر خوښ دی او غواړي چې په موسیقۍ کې له چا تقلید ونه کړي، بلکې خپل خاص سبک ولري.
زه غواړم چې په غزل او لایت موسیقۍ کې زما خپل یو سبک وي. زمونږ ډیر بزرګان دي، استاد سرهنګ، نور غزل خوانان دي، قولي خان، لیکن زه غواړم چې زما خپل یو سبک وي. هلته مې ډېر کنسرتونه ورکړي، مثلا د استقلال په ورځو کې، د معلم په ورځو کې، او نورو پاکستانیانو استادانو سره تبله مې غږړې، سندره مې کړې دي، ستار هم کله کله. مګر کله چې مونږ افغانستان کې راغلو دلته، خو اوس هم د غزل او کلاسیک زمونږ اصلي موسیقي چې دی، دغه فضا افغانستان خصوصا په کابل کې نشته. همدغه کابل افغانستان کې یو کنسرت درلود څو ورځې مخکې په جامع مدني کې. دغه سندره چې تاسو ته وړاندې کوم د استاد اول میر دغوی دی.
ځوانان ګورو چې کله موسیقۍ ته مخه کوي نو نور زده کړې خوشي کوي او اهمیت نه ورکوي. خو حسیب سپند وایي چې موسیقي شوق دی، د عمر تر پایه به غږوي او سندرې به بولي، خو ورسره غواړي خپلې لوړې زده کړې هم وکړي.
زه خپله محصل یم کمپیوټر ساینس، اول سمستر کې. موسیقي زما خپل شوق او ذوق دی. نه غواړم چې زما موسیقي زما کسب شي، دا زما یو شوق دی. نه غواړم چې دا بزنسي او تجاری شي. همدغه کباله زه غواړم یو بل رشته کې درس وایم ترڅو آینده کې لاغنه کار وکړم او زما موسیقي زما خپل لپاره شوق وي.
تاسو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com گرانو جوانانو، د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په دې وروستیو کې د ملي ګالری د انګړ په یوه څنډه کې د ځوانانو د هنري اثارو د نندارتونونو د جوړولو او تفریح لپاره د سولې په نامه یو بڼ جوړ کړی. د ملي ګالری رئیس عبدالفتح عادل شیرزاد وایي چې د ملي ګالری دا څنډه د جګړو پر مهال ویجاړه شوې وه، خو د ګلوبل هوب موسسې د $150,000 په مرستې د ځوانانو د اثارو د نندارتونونو د جوړولو لپاره ورغوله او اوس ځوانان کولی شي چې خپل اثار پکې نندارې ته کیږدي. دای زیاتوي
زمون اسکر عبدالله چې په دغه نندارتونونو کې زمون تنکی ځوانان او ځوانان باید ونډه واخلي او دوی لپاره موږ دا ځای جوړ کړی چې دغه باغ یا بڼ کې ځوانان ساته زموږ دفتر د ټولو په مخ پرانیستل شوی. موږ د دې له خاطر چې د موږ انځورګرانو لپاره لکه مادي کومک هم وشي هم مرسته وشي دوی اثر کېدی چې دلته خرڅ شي، موږ یوازې د خرڅ په ارتباط باندې چې دوی اثر باید په دغه ځای کې خرڅ شي او په خوا کې موږ باید نور ملکونو هنرمندان هم دعوت کړو چې دلته خپل آثار نندارې لپاره راوړي او موږ هنرمندان په همدغه ځای کې موږ د دې بندوبست کولی شو چې دوی آثار د فستیوالونو لپاره ویلیږو چې دا یو مرکز او سنټر خاص د نندارتونونو د ځوانانو لپاره د جوړ کړی. دلته په خپله غولې منځ کې خواته موږ یو تجهیل غوندې یو ځای جوړ کړی چې دا کېدی شي دې موږ د موسیقي لپاره هم ګټه ترېنه واخلو، ځینې وخت داسې وړوکی کنسرتونه جوړ کړو. دلته
دغه کوچنی بڼ چې د نندارتونونو د جوړولو لپاره درې کوټې لري او انګړ یې په راز راز ګلونو او د اوبو په نریو ویالو خایسته شوی، ځوانان پرته له ټکټ نه آزادانه د تفریح لپاره هم ورتلی شي. دا چې ځوانان په کومو شرایطو دلته نندارتونونه جوړوي شي، عبدالفتح عادل وایي
بالکل ساده او بسیده موږ ته مراجعه وکړي چې دومره اساس لرم موږ هلته یو مسؤول لرو هغه ته معرفي کوو، هغه مدیر د نندارتونو دی، هغه دوی ته دوپاره پلان جوړوي او بې له دې نه چې کوم خنډ ته راجع شي موږ کار خلاصوي. دلته دوته نندارتون نیسو بې له دې نه چې موږ پیسې اچېتېنه واخلو، موږ خپل خدمات دوی سره په وړیا توګه وړاندې کوو.
محمد آغا سلیمان زوی چې خپله هم انځورګر دی او د سولې بڼته د تفریح لپاره راغلی وای چې تر دې مخکې ځوانانو د خپلو هنري اثارو د نندارتونونو د جوړولو لپاره ځانګړی ځای نه درلود. نوموړی د ځوانانو د بڼ له جوړېدو خوښ ښکاري.
د صلحې بحث دی چې په ګلی ملي کې جوړ شوی دی، دا د ځوانانو لپاره سوال خونه مفیده دی. یو خو دا چې دوی ته خپل فرهنګ معرفي کوي، یو د روحي طرف نه. دلته تقریبا زیاتره د سل نو ګلانو نه کرل شوی دی، یو لس رقم اوس فعلاً تاسو وینئ او نور انشاءالله آئنده وختو کې بس غوړیږي. نو دلته روحي طرف نه کې څوک راشي نو دلته یعنی روحان راحت کیږي کنه، او ډېر ښه دی په دې چې آئنده ځوانان تشویقیږي چې دوی خپل آثار دلته نمایش ته کیږي.
گرانو ځوانانو، د خبرونه په دې برخه کې مو تاسو ته د ازادۍ رادیو د موسیقۍ لارچیفه یو ښکلی سندره غوره کړې چې د اوریدو بلنې درکوم.
یو یو ممرینن له حسین ارمانونا، یو یو ممرینن له حسین ارمانونا، جانان ستا 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 په محبت کې.
یو یو ممرینن له حسین
گرانو ځوانانو، د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره وه. که خبرونه ته لیکونه راستوي زموږ د پوسټ باکس شمیرې دادی، په کابل کې 41، په خوست او کندوز کې 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کله پېښور لیک راستوي نو د پوسټ باکس شمیره ده 1403 یونیورسټي ټاون پېښور. نور نو تر بل خبرونه اجازه غواړم. خاط او آباد دی وی.
ونه شوم لغرونو سه سارنه شوم لوختونو سلی ونه شوم لغرونو سه سارنه شوم لوختونو درگو نمی وال و تل خوبنا لگن دوست درگو نمی وال و تل خوبنا هی جانم استا 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 پا محبت که یو یو ممرینن لغو سین ارمانونا
سرغمونه